کې د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنور یاسنوري هر کله کوم مخکې د چې د خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم پایله د سات په خبرونو کو د راپورونو لمخنن په ټول افغانستان کې د نوري فایبر انټرنیټي شبکې فعالیت بند شوې ده. یو شمېر سرچینو ازادي رادیو ته دا خبره تایید کړه، خو د طالبانو چارواکو تر اوسه په رسمي ډول د خبرې پخلی نه دی کړی. له دې مخکې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټي خدمات بند شوي و چې شمېر له لسو اوښت. د طالبانو د حکومت دوه خبرو سرچینو ازادي رادیو ته وویل چې د ګوانتنام زندان ورستی افغان زندانی محمد رحیم الافغانی به ژر قطر ته ولېږدول شي. دغه سرچینو چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نمونه یې واخیستل شي وویل چې الافغانی خوشې شوی او ډېر ژر به په قطر کې له خپلې کورنۍ سره یو ځای شي. یوې سرچینې دا خبره هم وکړه چې د طالبانو حکومت به ژر په دې اړه یوه رسمي اعلامیه خپره کړي. د راپورونو له مخې الافغانی په 2001 میلادي کال کې د پاکستان په لاهور ښار کې ونیول شو او لږ وروسته بیا د کیوبا ګوانتنامو زندان ته ولېږدول شو. د امریکا د هغه وخت چارواکو ویلي وو چې نوموړی القاعده شبکې ته یو نږدې کس دی. دغه افغان داسې مهال له ګوانتنامو زندان څخه خوشې کېږي چې د طالبانو حکومت پرون یکشنبه امریکایي تبه امیر امیری له زندان خوشې کړ او قطر ته ولېږدوه. د یو بل خبر لمه خدای امریکا لري بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د طالبانو له زندان د امریکایي تبع امیر امیری د آزادې دوه هرکلی وکړ. خغلی روبیو په ایکس پانه په یو بیان کې د امیر امیری د آزادې دوه هرکلی ترڅنګ دا هم ویلي چې دای په ناحق په افغانستان کې بند شوی وو. نو موري د امیری د خوشې کېدو په برخه کې د ولسمشر ډونالد ترامپ د پریکند ژمنې او همدارنګ د قطر د رول ستاینه وکړه. هغه همدارنګ وویل چې یو شمېر نور امریکایان هم تر اوسه د پټوکو په ناحق په افغانستان کې بندیان دي او ولسمشر ترامپ تر هغه آرام و نه کړی تر څو چې ټول دغه بندیان بیرته هیواد ته ستانه شوي نه وي. تر اوسه نه ده څرګنده چې څومره امریکایي اتباد طالبانو په بند کې دي، خو یو شمېر امریکایي رسنۍ شاوخوا شمېر درې کسه بولي. د راپورونو له مخې امیری روان کال پنځم امریکایي دی چې د طالبانو له بنده خوشې کېږي. په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د سیاسي او پوځي مخالفانو او یو شمېر نورو افغان سیاستوالو او فعالانو دوه ورځنۍ غونډه روانه ده. د دې غونډې یوې ګډونوالې او د ولسي جرګې پخوانی غړی فوزیه کوفي نن دوشنبه په خپله ایکس پاڼه لیکلي، ګډونوال نارینه او ښځې د افغانستان د راتلونکي په اړه بحثونه کوي. هغې وړاندې لیکلي چې په افغانستان کې اوسنی وضعیت په ځانګړې توګه د ښځو لپاره د زغملو نه دی. په اسلام آباد کې د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال طاهر خان وایي غونډه د بند دروازو تر شا روانه ده او رسنیو ته د ورتګ اجازه نه ده ورکړل شوې. معلومه نه ده چې د غونډې نور ګډونوال څوک دي او پر کومو مسلو خبرې کوي، خو میرمن کوفي ویلي چې افغانستان داسې نظام ته اړتیا لري چې پریکړو کې ولس ونډه ولري او د ټولو حقونو ته پکې درناوی موجود وي. هغې ویلي دغه هدف ته د رسیدو په برخه کې پاکستان د دې پټکو د دوی حیاتي ملګری ده. که څنګه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وړاندې ویلي وو چې دا غونډه دولتي نه ده او د جنوبي آسیا د ستراتیژیک ثبات د څیړنیز مرکز لخوا پلان شوی، خو امریکایي سیاستوال او د افغانستان لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ادعا کړې چې دا غونډه د پاکستان استخباراتي ادارې یا ISI رابللې ده. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر یوهان واتفول د روسي د ورستو تحریکونکو فعالیتونو په وړاندې د آرامي غوښتنه کړې ده. واتفول نن دوشنبه د پولند پلازمېنې وارسا ته تر روانې دو مخکې وویل د روسي دغو تحرکاتو ته باید پریکنده او سنجول شوی غبرګون وښودل شي. د جرمني، پولند، فرانسې او اوکراین د بهرنیو چارو وزیران په وارسا کې داسې مهال جرګه کیږي چې روسي الوتکو په وروستیو کې په پولند او استونیا کې د ناتو هوایي حریم ته ننوتلې وې. خبرونه مولا زادی رادو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم لوستلی شئ. البته د ازادي رادو په ویب پاڼه کې پته مو د ازادي رادو ټکی اورګ یا ازادي رادو ټکی کام. وړاندې پر راپورونو کې واوري چې نن ویل کېږي په ټول افغانستان کې د نوري فایبر انټرنیټي شبکې فعالیت بند شوی دی. په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت یو شمېر مخالف سیاسي او پوځي څېرې د افغانستان پر روان وضعیت خبرې کوي. له زده کړو او کار یو شمېر راګرځول شوي نجونې او ښځې وایي چې د رواني بوختیا او د کورني اقتصاد د پیاوړي کېدو لپاره لاسي صنایعو ته مخه کړې ده.
د انجن پر مخ باندې د مکتبونو دروازې باندې د ورسمو پیل کړه. د سمایو درستیو په برخه کې مطلع هر خونه ډیر کټوار ده.
په خوست کې به د کورنیو تولیداتو لیوه نندارتون خبر شي.
تولیداتو لپاره نړیوال بازار دندې لارې پیدا کیږي. په ډیر نندارتونو کې بهرنیان راځي او لوی قراردادونه کیږي.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل ویل کېږي نن په ټول افغانستان کې د نوري فایبر انټرنیټي شبکې فعالیت بند شوی دی. یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته دا خبره تایید کړې خو تر اوسه د طالبانو چارواکو په دې اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې. زما همکار اسدالله لودین دلته په سټډیو کې دی، په دې اړه نور معلومات راغونډ کړي دي. لودین صاحب، د نوري فایبر وضعیت څه ډول دی په افغانستان کې؟
ډیر مننه نوري صاحب. یو شمیر رسنیو او دغه راز د انټرنیټ د څارنې یو نړیواله ویبپاڼې راپور ورکړی چې تقریبا 80% د نوري فایبر انټرنیټي کرښې په افغانستان کې محدود یا پرې شوې دي، او ویلي دي چې ډیر اغیز هم په پلازمینه کابل کې محسوس دی. کورنیو رسنیو له هغې ډلې ټولو نیوز هم ویلي چې دوی نن 15 بجو راهیسې انټرنیټي کمزوري محسوسې کړې دي، او ویلي دي چې له دې سره به د موبي ګروپ د ټلویزیونی او رادیوي چینلونو خبرونه هم متاثر شي. دغه راپورونه نن داسې مهال خپاره شول چې د راپورونو له مخې تر اوسه تایید شوی نه دي. د طالبانو د حکومت مشرتابه د همدغه انټرنیټي شبکو کمپنیو سره یا شرکتونو سره غونډه کړې او له هغوی نه غوښتي چې دوی باید دغه کار وکړي او انټرنیټ ته لاسرسی محدود کړي. نوري فایبر تر ډیره د عامو کسانو لخوا نه استفاده کېده، تر ډیره په دولتي ادارو کې، په وزارتونو کې، په بانکونو کې، په نورو ادارو کې خدمات وړاندې کول چې تر ډیره د وای فای یا هغه انټرنیټو چې سیمدار انټرنیټونه خلکو ته ورکول، له دې سره ښایي ډیر عام ولس متاثر نه شي. خو داسې ښکاري چې بانکونه او د افغانستان د حکومت نورې ادارې چې انټرنیټي خدماتونه استفاده کوي، د هغو فعالیتونه به متاثر شي. تر اوسه وضعیت ډیر په ابتدایي حالت کې دی، عام خلکو هم څه نه دي لیکلي. خو که چیرته تازه جزئیات راغلم به د خبرونې په ترڅ کې هم وروسته د ازادي راډیو په نورو پلیټفارمونو کې له اوریدونکو سره شریک کړم.
ډیره مننه اسدالله لودین. بلې قدر منو اوریدونکو، و هم اوریدل چې افغانستان کې ویل کېږي چې د نوري فایبر انټرنیټي شبکې فعالیت بند شوی دی. د معلوماتي ټکنالوژۍ کارپو آغا ملک سحر هم له امریکا را سره وصل دی. سحر صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. ولې که چیرې دا خبره رښتیا وي چې په ټول افغانستان کې د نوري فایبر انټرنیټي شبکې فعالیت بند شوی وي، علت څه دی او د دې زیان چا ته رسیږي؟
سلامونه نرسه تاسو ته او د درنو اوریدونکو ته. نوري فایبر د افغانستان د انټرنیټ د ملا تیر ده چې متاسفانه طالبانو د خلګو د لپاره چې لټولو امکاناتو لټ هر څه خلاص رسي یې بند کړی، او د میلیونو خلک کارونه او د ژوند ټولې چارې په ټپه ودروي. متاسفانه دا کار یې وکړل او دا د هیڅ بدیل نه لري. نوري فایبر د انټرنیټ د ملا تیر ده. افغانستان کې شاوخوا د اوس 26 ولایتونه په زرګونو ادارې، نړیوال پوهنتونونه، د زده کړو پروګرامونه، آنلاین د زده کړو سیسټمونه، ټول هغه خلکو چې په آنلاین ډول یې کار کول یا فریلانس دی، ټول له همدغه فرصتونو څخه محروم کړو. چې متاسفانه په افغانستان کې تر دې بل یعنی د دې لزده کړو د نور ټول را دوخه د بت ټول غټ بندیز وي. سی متاسفانه د ټول افغانانو ژوند به وسره او د ادارو دولتداري هر څه ټول شار به وسره ګډي وډي کی.
د نوري فایبر شبکه یو له هغو شبکو څخه ده چې افغانستان له نوري نړۍ د سیمې سره وصل کوي. په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې نوري فایبر یوازې په افغانستان پورې منحصر ده، او که دا انخلبل شوی هم ده، که چیرې دا بندیږي یوازې په افغانستان کې بندیږي، یعنی په دې معنی چې د دې چینلونه به نور خلاص نه وي د سیمې هیوادونو سره چې نښتی ده.
نوري فایبر د په ټول نړۍ کې فایبر آپټیک کیبلونه په سمندرونو کې کښېوي دي. شاوخوا تر 300 یا 400 لوی کیبلونه په سمندرونو کې ټول نړۍ ته کښېوي دي. افغانستان تم لشکو ګاونډي هیوادونو څخه د انټرنیټ د کیبلونو لره کښېوي. افغانستان شاوخوا 50 GB پر سکند انټرنیټ د ټول افغانستان د اوسني کابل ستونزه حل کوله. که څه هم د ټول افغانستان د او شاوخوا دیار لس اشاره دو میلیون خلکو انټرنیټ ته لاسرسی درلود چې بیا هم کم ولو، خو بیا هم همدغه کم انټرنیټ د دیار لس اشاره دو میلیون خلکو لاسرسی ډېرې ستونزې حل کړې وې، د دولتداري او د شخصي ادارو دغو دا په نور وادو کې د هر څه نورمال دی، خو متاسفانه دی افغانستان د دغه نړیوال شبکې څخه قطع کړل سي د نړۍ کې د انټرنیټ د اصلي د ملا تیر ورته ویل کېږي، بل هیڅ بدیل نه لري. اصلا د جی سی ایم یا د مخابراتي شبکو انټرنیټ یا سټلایټ انټرنیټ اصلا لس فیصد خلک هم په افغانستان کې ګټه نه ستري اخیستلی، او هغه اصلا د ایمرجنسي ډېر ضرور او د لومړني اړتیاو لپاره ده، لکه د مسیج زنګ او دې لپاره. خو دا اصلا دی اصلي د انټرنیټ د ملا تیر اوس متاسفانه دی قطع کړ.
کور ودان د معلوماتي ټکنالوژي متخصص آقا ملوک سحر.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت مخالف او سیاسي څیرو او یو شمېر افغان فعالانو او ښځو دوه ورځنۍ غونډه پیل شوې ده. دا غونډه د جنوبي آسیا د ستراتیژیک ثبات انسټیټیوټ په کوربتوب او د افغانستان د پارلمان د پخواني غړي فوزي کوفي په مشرۍ د افغانستان لپاره د ښځو وفاق بنسټ په همکارۍ ترسره کیږي. اغلی کوفی نن دوشنبه په خپل ایکس پانل لیکلی چې د دغه ناست ګرنوال نارینه او ښځې د افغانستان د راتلونکو په اړه بحثونه کوي. یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې دا غونډه د بندو دروازو تر شا روانه ده او هیڅ سیمه ییز خبریال ته د ناست ځای ته د ورتګ اجازه نه ورکول کیږي.
داسې مهال چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې په وروستیو کې ظاهرا یو وار بیا ترنګلې شوې، په اسلام آباد کې د طالبانو حکومت د مخالف افغان سیاسي څیرو فعالانو مترزو مېرمنو ځنډول شوې ناسته پیل شوې. دا دوه ورځنۍ ناسته د سویلي اسیا د ستراتیژیک ثبات انسټیټیوټ اساسي په کوربتوب او د افغانستان د پارلمان د پخواني غړي فوزي کوفي په مشرۍ د افغانستان لپاره د ښځو ډبلیو اف ای بنسټ په همکارۍ ترسره کیږي. که څه هم فوزي کوفي د دې ناستې په اړه د ازادي راډیو د پښتنو په ځواب کې په لیکلي بڼه یوازې دومره وویل چې د غونډې د جزئیاتو په اړه یوه ګډه اعلامیه خپروي، خو نوموړي نن دوشنبه د یادې غونډې له پیلېدو سره مهاله په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دغه ناستې ګډونوال نارینه او ښځې د افغانستان د راتلونکي په اړه بحثونه کوي. هغه لیکلي چې په افغانستان کې اوسنی وضعیت په ځانګړې توګه د ښځو لپاره د زغملو نه دی. فوزي کوفي دا هم لیکلي چې په دې ناسته کې په ګډون خوښه ده او دا چې دغه ناسته افغان ښځو او نارینه وو استازو ته د هیواد د راتلونکي په اړه د نظرونو شریکولو ته زمینه برابروي. هغه لیکلي کوفي په افغانستان کې د یو داسې نظام په جوړېدو ټینګار کړی چې د خلکو حقونه پکې خوندي وي او دوی پکې د پرېکړو حق ولري، او دا چې د یو داسې نظام په رامنځته کېدو کې د پاکستان حادثې د پام وړ مهمې دي. د ناستې یو ګډونوال چې نه غوښتل نوم او غږ په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې نن تر ډېره بحثونه په دې وشول چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په ضد سیاسي فعالیتونه څنګه ګړندي کېدای شي او دغه راز د طالبانو ضد سیاسیون څنګه باید منسجم شي. دغه غونډه د بندو دروازو تر شا روانه ده او خبریالانو ته د ناستې ځای ته د ورتګ اجازه نه ورکول کیږي. که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وړاندې ویلي چې غونډه دولتي نه ده، بلکې د جنوبي اسیا د ستراتیژیک ثبات د څېړنیز مرکز لخوا پلان شوی، خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد مخکې تر دې ادا کړی و چې دا غونډه د پاکستان استخباراتي ادارې رابللې. په دې ناسته کې د ګډونوالو په اړه دقیق معلومات نه دي خپاره شوي، خو هغه عکسونه چې نن له دې غونډې په خبري او ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي پکې ښکاري چې د فوزي کوفي سربیره د افغانستان د تیر جمهوري حکومت د اقتصاد وزیر مصطفی مستور، د ننګرهار پخوانی مرستیال والی او د نوي بنسټ سیاسي ګوند مشر احمد الله علیزه، د ولسي جرګې او شمېر غړي او په جنیوا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه د دې ناستې ګډونوال دي. خاغلی اندیشه ویلي په تیره نږدې نیمه لسیزه کې د افغانستان او پاکستان اړیکې د لوړو ژورو شاهدي پاتې شوي چې لامل یې په دواړو هیوادونو کې افراطیت ته لاره هواره شوې او دغه افراطیت سیمه او نړۍ اغیزمنوي. نوموړي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو نن دوشنبه سهار وخته یې په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې له تیرو باید زده کړه وشي او داسې نوی فصل پرانیستل شي چې په متقابلو ګټو سوداګرۍ او ترانزیت ولاړ وي او وکولی شي د یو روښانه راتلونکي لپاره لاره هواره کړي. نوموړي له دې وړاندې ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې ناستې په اړه ویلي وو چې په هره هغه مدني او ډیموکراتیک ناسه کې ګډون کوي چې له اوسنی وضعیت د وتلو هڅه پکې کیږي. ټاکل شوی و چې دا غونډه د اګست په وروستیو کې ترسره شي، خو د راپورونو له مخې د سفر د اسنادو ویزو او د ګډونوالو سره د ستونزو له امله وځنډول شوه. د طالبانو حکومت وایي چې زبیح الله مجاهد د دې غونډې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی هغه مهال د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ګټلو په 1/6 کلیزه کې په یو غونډه کې د غډول ناسو ته په اشاره ویلي و چې ګاونډي هیوادونه باید پوه شي چې دوی ته ستونزو د جوړولو پر مهال دوی هم آرام نه شي پاتې کېدی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي شفقت علي خان مخکې ویلي و چې دا موضوع د دوی حکومت پورې اړه نه لري او د یو خپلواک بنسټ لخوا تنظیمیږي. دا غونډه داسې مهال ترسره کیږي چې په وروستیو کې وار بیا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې ظاهرا ترنګلې شوې. د پاکستان صدر اعظم د روان سپتمبر په 14 په بنو کې د پوځ په یو غونډه کې ویل چې د طالبانو حکومت باید د دوی د مخالفینو د ملاتړ او پاکستان د حکومت ترمنځ یو انتخاب کړي، خو د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې پاکستان د خپلې ناکامۍ لپاره افغانستان نه ملامتوي.
د اسلام آباد په غونډه کې تمکیږو د سیاسي چارو شننونکی او په برلین کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر هم راسره وصل شوی دی. اتمر صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. د طالبانو د حکومت سره د اسلام آباد اړیکو ته په پام چې ترنګلی بریخي او هغه څیرې چې په اسلام آباد کې سره راټولې شوې دي، دا غونډه تاسو څه ډول ارزوئ د وضعیت په پام سره؟
مننه. دا د افغانانو، البته یو تعداد افغانان چې ډېر مشهور یا په اصطلاح سیاسي وزن ډېر هم پکې نشته، دی دوی په ابتکار سره او همدغسې په پاکستان کې د ثبات د انستیتیوت له خوا نه تنظیم شوی، ګرچې دا دو ورځنۍ غونډه تقریبا 2-3 ځلې سکیجول شو، خو بالاخره نن دا په اسلام آباد کې شروع شو. البته سبا به نن خپله د افغانانو ترمنځ دغه خبرې اترې روانې دي، سبا به په دې کې پاکستانیان هم برخه واخلي، یعنې د غونډې په دویمه ورځ. عموما دا هغه یو پروسه دوی پیلوي چې هغه د خبرو اترو پروسه ده، چې اول خو د خپله د افغانانو ترمنځ څنګه دغه پروسه رامنځته کیدی شي، بله دا چې په سیمه کې دغسې تفاهم یا په سیمه کې دا خبرې اترې د افغانستان په وضعیت باندې، مخصوصا په افغانستان کې کوم چې د بشر د حقوقو مسله دی، کوم چې د ښځو د کار او د تحصیل مسله دی،
خو اتمر صاحب د پاکستان سیاست ته په پام سره په تیر جمهوریت کې چې همدغه څیرو چې اوس هلته سره راغونډ شوي دي په پاکستان تل انتقاد کوو چې د افغانستان په چارو کې مداخله کوي او نیت پاک نه دی، یعنی دوی چې اوس هلته راغونډ شوي دوی څه غواړي لاسته راوړي او اسلام آباد څه غواړي لاسته راوړي؟
اسلام آباد خو صرف دا د یو فشار په توګه غواړي، چې ګرچې طالبان دغه فشار ته ډېر جدی نه ګوري، لیکن پاکستان د همدغه نام استفاده کوي، هم د سیمې د هیوادونو په سطحه، هم د منطقې او هم د نړیوال په سطحه، چې وښي نړۍ ته چې ګویا پاکستان همیشه یو خواخوږی هیواد دی، د افغانانو په مسایلو کې دخیل دی او د دوی حسن نیت د دې دپاره دی چې افغانان خپل منځ کې سره کینی او دغه مشکل کوم چې په افغانستان کې دی دا اوس د دغه ناستو په وسیله باندې تر هواده پورې دغه فضا رامنځته شي چې افغانان په خپل منځ کې سره خبرې اترې پیل کړي. ګرچې په دې 4 کلونو کې هغه افغانان سیاستوال چې د افغانستان نه بهر دي دې نه دي توانېدلې چې د یو مشترکه ژبه پیدا کړي، یو ادرس پیدا کړي، خو پاکستان د دغه کمبود نه اوس استفاده کوي او په لومړي ځل داسې یو ناسته په اسلام آباد کې ترسره کیږي، او په دې کې د پاکستان ډېر هدف دا دی چې یو خو د افغانستان په قضایا کې ځان ته حق ورکړي، بل دا چې من هیڅ دی یو وسیله د فشار چې شو کولای د طالبانو په حکومت باندې. دغه فشار وارد کی
لن کرته اتمر صاحب فکر نکوي چې د دې غونډې د جوړېدو تر شا ځینې نور عوامل هم شته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وروسته کې د باګرام د هوایي اډې د بیرته ترلاسه کولو ګواښ وکړ آیا فکر نکوي چې ځینې موضوعات له سیمه ایز بود نه هم اوړي
زه فکر نه کوم دا دومره لویه ناسته نه ده چې په هغه کې د امریکا جیوپولیټیک او خارجي سیاست سره کوم تړاو ولري ځکه دا ډېر د پخوانو حل ځلې په همدغه برخه کې روان وي د امریکا او د طالبانو خو دا لانجه تقریبا یو هفته کېږي چې ترامپ د باګرام د مسلې خبره راپورته کړې او دا زه فکر کوم هغه هم ډېر تبلیغاتي ده په هر صورت زما داسې باور نه شي چې د هغه پورې ارتباط لري ده او سیمه ایز ناسته ده او کیدای شي لومړی قدم د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو او همدغسې د دوی د روابطو د ساتلو په برخه کې د سیمې د هیوادونو سره یو ګام وي
کور ودان د سیاسي چارو شنونکی او په برلین کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر
لا خبرونو ور اخوا
لزدک لو کار زین راګرځول شوی انجنیر او خزی وای چې د رواني بوختیا او د کورنی اقتصاد سره د مرست لپاره لاسي صنایعو ته مخه کړي یو شمیر د وخزو او انجن ازادي راډو ته ویل کته هم د محدودیتونه ژوند سخت غزمن کړي خو هله سرګندوی چې د لاسي صنایعو په برخه کې په فعالیت کول سره دوی وکول شي له اوسنیو کړهونو سره مبارزه وکړي نور په دې رپورټ کې
شاو په څلور کال کې چې د انجن پر مخ باندې د مکتبونو دروازې باندې دي ورته موږ پیل کړل چې سمایو درستي په برخه کې موږ تل هر خونه ډیر کټوار ده
د کابل ښار اوسیدونکو ولس کله نه سنا د خونځي د رحم ټولګي زده کوونکو چې د طالبانو حکومت له خوا لزده کړو راوګرځول سپه سنا وایي چې د لتیرو دوه کلونو راهیسې د افغاني کلتوري جامو لپاره د مرویو او آینو جوړولو کار پیل کړای او په دې ډول ځان او خپل مور ته لرواني اړخه بوختیا برابر کړی ده
اما هم شاوخوا دوه کل کې چې د دستي صنایع په برخه کې کار شروع کړی ده او آینه په سیمه مور ته ځي کوم او د خپل واسې باندې تر توان او رسه دی ورسي یو پاکټ او پاکټ سپار پاکټ کې سلطاني نو یا پنځوس تنې وی تهیه کوم ما سره کلی کور انجنې هم دا کار کوي په کور کې مې خپل مور هم دا کار کوي څنګه یو درستی په برخه کې موږ تل هر خونه ډیر کټوار ده دغه کارونه مرسته کوي چې وګړي بوخت وساتي او له هر رقم روحي او رواني تکلیفونو نه په امان کې وسی
د کابل ښار یوې بلې اوسیدونکو او د زده کړو له محدودیت مخ کې د کابل طبي پوهنتون محصلې زهرا هم ازادي راډیو ته وویل چې د لاسي صنایعو افغاني جامو او ځینو نورو کلتوري وسایلو د جوړولو په برخه کې په فعالیت سره نه یوازې ځان بلکې پنځو نورو انجنونو او ښځو ته هم د کار زمينه برابره کړې ده زهرا وایي د مهر بیوټیک په نوم کارګا کې هغه ښځې هم په کار بوختي کړي چې وړاندې په نړیوالو سازمانونو او مؤسسو کې کار کوي
دا زه از اقتصادي په وی بلیا هم به خودم کومک کده و همچنان په همون زنان که دای بخش که تومو کار میکنم
دی کار ما و مصر دنو رو بخت و میرمن و اقتصاد تردی را گتا کردی کلا چه طالبانو پا کونزی و او پا دونو نو که در جونو پرزده کلماتو دیتونو ولگه ول مکدا فعالیتونو پیل کرد ما سره یو خیاط میرمن هم کار کوي چې وړاندې د یو سازمان سره کار کوي خو چې طالبان راغلل هغه سازمان یې وتاړه د دې فعالیتونو په پیلولو مې اوس ژوند کې د هغو وختونو په پرتله ډېر توپیر راغلی چې طالبانو پر موږ محدودیتونه ولګول که څه هم اوس هم ستونزې شته خو حداقل یو هدف لرم او هڅې کوم
د کابل د دشت برچی سیمې یوې اوسیدونکې میرمنې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي وایي تر دې وړاندې په یو دولتي اداره کې کار کوه او په خبره یې نه هم میاستې وړاندې د طالبانو د حکومت لخوا له کاره د لرې کولو وروسته د خامک ګنډلو برخه کې کار پیل کړ خو دې یوازې کابل کې نه بلکې په خبره یې په جاغوري او بامیانو کې هم د خامک ګنډلو په برخه کې تر شپېته زیاتې ښځې بوختي کړي دي
چې هزاره کې آره آره دیگه زنان کار نه
ډالر زیان ورسوي. دغه راز د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا د روان کال په فبروري میاشت کې د ایکپ سازمان په حواله خبر کړي راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو پر وړاندې د لاګول شویو محدودیتونو لامل د 2021 کال او 2024 کال ترمنځ د ښځو لخوا د سبسویو کاروبارونو شمیر څلور چنده زیات شوی دی. د راپور په ټکو د غیر جواز لرونکو سوداګریو شمیر چې د میرمنو لخوا پر مخ وړل کیږي دوه چنده ډیر اټکل شوی دی. که څه هم په راپور کې د تیر جمهوری نظام پر مهال د ټولو خزینه کارکوونکو او سوداګرو د شمیر په اړه څه نو ویل شوي، خو په ټکو یې له 2021 کال تر 2024 کال پورې په ټول افغانستان کې د ښځو په مشرۍ د کاروبارونو شمیر 3,00,000 دی.
له موضوع لرې نه ځو، په خوست کې د کورنیو صنعتي او خوراکي توکو د تولیداتو او د کرنیزو محصولاتو درې ورځنۍ ملي نندارتون پرانیستل شوی. تنظیمونکي وایي چې هدف یې کورنیو تولیداتو ته بازار موندنه، د سوداګریزو چارو پرمختیا او دغه راز کورنیو تولیداتو استعمال ته د خلکو هڅول دي.
په خوست کې ځایي او د بیلابیلو ولایتونو د فابریکو او کارخونو مالکانو، سوداګریزو شرکتونو او دکاندارانو خپل صنعتي او د خوراکي توکو تولیدات او کرنیز محصولات همدارنګ ځینې اړین وارداتي توکي او وسایل په نندارتون کې نندارې ته یې خودی دي. یاد نندارتون چې د خصوصي سکتور په چوکاټ کې د خوست ښار د جرګو تالار په انګړ کې جوړ شوی درې ورځې به دوام وکړي. د برنامه یو تن منتظم مسعود حقمل مشال رادیو ته وویل
د بازارمندین لپاره غوره وسیله یوازې امدان اندارتون دی، بل په لویه کچه باندې د تولیداتو لپاره نړیوال بازار د همدې لارې پیدا کیږي. په ډیرو نندارتونونو کې بهرنیان راځي او لوی قراردادونه کیږي. دې تر څنګ په کومو ځایونو کې چې ځینې شرکتونه نمایندګۍ نه لري، کاغذی کې نندارتون جوړ شي او یو نمایندګۍ پکې برخه واخلي، نو نوي نمایندګۍ ایجادیږي او بازار پراختیا مومي.
د خوست اوسیدونکي دا ډول نندارتونونه د کورنیو تولیداتو د پیژندنې او د هغې په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره ګټور بولي او زیاتوي. اوس په ډېرو برخو کې کافي تولیدات کېږي. د خوست یو اوسیدونکي خالد شاه وویل
کله چې موږ راغلو د غرندرتون کې موږ بیلابیل محصولات او تولیدات ولیدل، او دا په دې دلالت کوي چې زموږ په هیواد کې ماشاءالله تولیدات او محصولات خورا غوره او کیفیت بیخي لوړ و، او ماشاءالله ټول تولیدات بیخي مطلب بیخي غوره دي او ډیر عالی دي، ښه کیفیت هم لري. د کیفیت تر څنګ نور اړوند د ټول غیب معیار برابر دي. نو هیوادوال څخه هوتن هم دا کوو چې د نورو تولیداتو پر ځای خپلو کورنیو تولیداتو ته اهمیت ورکړي.
د صنعتي او کرنیزو توکو دا نندارتون داسې مهال جوړ شوی چې په دې ولایت کې د زنغوزیو حاصلات پر راټولېدو دي، او سوداګر بیا هم بهر ته د صادرولو پر وړاندې ستونزو ته په اندېښنه کې دي. د زنغوزه یو سوداګر صدیق منګل وویل
سکال فصل ډیر زیات شوی دی، فصل زیات دی، کیفیت ښه دی، او بازار مندنه کې یو ستونزه شته. د حکومت نه هیله لکوو چې موږ ته په صادراتو کې بهرنیو هیوادو کې بازار مندنه بازار پیدا کړي، د خرڅلاو بازار پیدا کړي.
د خوست په درې ورځني نندارتون کې یو شمېر تخنیکي بنسټونو هم خپل تولیدات نندارې ته خودی دي چې لږ خبر باندې لګ شوی، خو په عملي ډګر کې اړتیا ډېره ده. د خوست یو اوسیدونکي ذکر الله وویل
په نشته امکاناتو کې د دومره حق ور کړل ده، که چېرته د سره همکاري وشي ان د سره ودرېږي انشاءالله د کوم موډلونه د کوم غچ دوی جوړ کړي دي تخنیکونه دا انشاءالله په راتلونکي کې ډېر پراخوي او یو غټه لاسته راوړنه به موږ جوړه کړې وي.
کتون کې په خوست کې د دې نندارتون په شان ورته برنامه ګټورې بولي او زیاتوي، په دې کې افغاني تولیدات او کرنیزه محصولات کردنه نه او به هر پیشندل کیگی اقتصادی فعالیتونه ور سره چټکتیا مومی کارموندنه کیگی د کورنۍ تولیداتو کچه لوړوي خلک استعمال ته حاصل کیگی او همدارنګه به هر ته د افغانی توکو د صادراتو فرصتونه هم ور سره پراخیږي.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزاري علا یان کې چې دغه خصم ورته خستی نسونو نسمو راول او دوی ته کال کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ. بری هله چې ټول جوړ روغ او صحت مند بیاست. شرح لاست لسم ټولګي و یو لسم ټولګي و لسم لوست. نن ورځ راځو د حجره دوران او حجروي ویش غیر مستقیم ویش دویم ډول وایو، یعنی د میوسس مرحله پیژنو. په تیر لوست کې مو حجروي دوران او پیژندې ورسره مو د میتوسس مراحل ټول و پیژندل. چې میتوسس مراحل چې و هغه موږ لپاره جسمی کروموزومونو جسمی برخو کې ډیر دوی سره رسیدل، ځکه چې دوی مثال د ودی او ترمیم همدارنګه د کم ځایونو چې خوشتي او سیګند دوی بیا ځلی ترمیم هغه د دوی په غاړه دي. او نن ورځ چې دوی هغه د میوسس عملیه وایي چې دا چې دوی اصلي په جنسي غړو کې ترسره کیږي. زموږ استاذ دا چې دوی هغه به د واو یا یم صفحه څخه تر دوه تیم صفحې پرې دوام وکړي. د میوسس عملیه چې د خپل د میوسس معنا چې خپل د تنقیس د غسخه خصاصه وي، د کلمې خصاصه وي چې د کموال په معنا سره یا لږوال په معنا سره ده. دا ولې ځکه چې په دې ویش کې چې د کم د مورنی حجرې خلورنی حجرې چې رامنځته کیږي هغه اول خو مثال موږ وایدا په زوجیت کم ژوندۍ موجودات چې زوجیت کسر سره کوي په هغو کې راښکار کیږي. او د دې څخه چې کومې حجرې رامنځته کیږي هغه د کروموزومونو شمېرې ان یا دوه ان نی، یعنی د کروموزومونو شمېرې نیمایي د مورنۍ حجرې څخه، ځکه چې په دې کې چې مورنۍ حجرې او پلرنۍ حجرې به یو ځای کیږي بیرته د دې کروموزومونو شمېر په کې کې برابرېږي. او د دې میوسس د مرحلې په پای کې چې د یوې مورنۍ حجرې څخه سلور لورنی حجرې یا ډاکټر سیلز لاسته راځي. او د په لورو حیواناتو کې یا مثال په نباتاتو کې، په حیواناتو کې خو چې دي ګمیټونه وجود لري، جنسي ګمیټونه دي، او په نباتاتو کې چې د سپورونو په واسطه چې کېږي تولیدیږي، چې مثال په سپورونو چې تولیدیږي په هغو کې د میوسس مرحله سرته رسیږي. د میوسس مرحله چې د هغه په پرله پسې باندې دوه پړاوونه سرته رسیږي، چې د لومړني میوسس او دویم میوسس په نامه سره یادیږي. دغه څخه عبارت دي راځو دغه مراحل ټوله وایي. لومړی راځو د لومړني میوسس پړاوونه شروع کوو. لومړی چې دی پروفیز مرحله ده. لومړی مرحله دا چې د لومړني مرحله ده چې د جنیټیکي موادو د ترکیب او د هګۍ او سپرم د جوړولو په پروسه کې خورا مهم برخه ده. او دا چې دا مرحله د میوسس لومړني برخه او د کروموزومونو ترکیب او جلاوال لپاره حیاتي رول لوبوي. پروفیز یو چې دی هغه د میوسس په ټولنیز جریان کې اوږد او پیچلې مرحله دی. په دې کې چې دی ځینې بدلونونه رامنځته کیږي په دغه مرحله کې، مثال د خبرې کروموزومونه غشتلي او لنډیږي. تقریبا د میتوسس مرحله په سیر دی، خو یوازې یو څه توپیرونه پکې کې وجود لري. پروفیز کې چې دی کروموزومونه مثال د انټرفیس په مرحله کې اوږدیږي او غیر منظمي د انټرفیس په مرحله کې، خروسته د پروفیس په مرحله کې دغه کم اوجده تارونه چې د کروماتین هغه په چی کېږي په کروموزومونو باندې، یعنی دوه غشتري بازوګان په کې رامنځ دي، لاند بازوګان په کې رامنځ دي چې سنټرومیر په مرحله کې دی، یو بس نشتی. او بل د هومولو کروموزومونو جلاوالی همولو کروموزومونه چې هر یوې یوې د مور او بلې د بلار څخه راغلي سره جلا کیږي او د یو بل سره نښلیږي، او دا پروسه چې د سیناپس په نامه سره هم یادیږي. او بل چې دی د کراسینګ اوور، دا چې دی د سیناپسس په جریان کې د همولو کروموزومونه یو بل سره تړل کیږي، او په دې کې د کراسینګ اوور عملیه پیښیږي په کوم ځای کې چې د کروموزومونو برخه سره تبادله کیږي. او دا چې دی د جنیټیکي تنوع لامل کیږي، ځکه چې دا د مولو کروموزومونو ترمنځ نوي جنیټیکي ترکیبونه رامنځته کوي. او بل چې دی په دې کې بل بدلون چې دی هغه د هستوي غشا ماتېدل دي. اند پروفیس په مرحله کې چې دی کوم د هستې کوم غشا چې ده هغه قرار قرار په ماتېدلو باندې پیل کوي، او ورسره د سپینډل فایبرونه جوړیږي چې هغوی کوشش کوي و قطبونو ته ځان ورسوي. او دوی چې دی د سپینډل فایبرونه چې دي د مولو کروموزومونو د ویش لپاره آماده کوي، ترتیبوي. د پروفیز مرحله چې ده هغه مثال د کراسینګ اوور له لارې جینیټیکي تنوع رامنځته کوي چې په راتلونکي نسل کې د جینیټیکي مختلفات سبب کیږي. او همدارنګه د مولو کروموزومونو جلاوالی او د هغوی سره نښلول د میوسیس د اړینو مراحل په توګه د جینیټیکي موادو سم ویش تنظیموي، چې دا مرحله چې د موږ وایو په لمړنی میوسیس کې ډیره ضروری او مهمه ده. ورپسې د میتافیز مرحله ده. د میتافیز د لمړنی مرحلې د کروموزومونو د تنظیم او ترتیب لپاره خورا مهمه ده. او په دې مرحله کې چې د همولو کروموزومونه یا د مور او پلاس څخه راغلي و، هغه کروموزومونه د حجرې په منځنۍ کرښه کې تنظیمیږي. او دا مرحله چې ده د میوسیس په جریان کې د کروموزومونو د ویش لپاره ډیر ضروری او حیاتي ده. په میتافیز کې هم ځینې بدلونونه رامنځته کیږي چې هغه عبارت دي یو خو د همولو کروموزومونو تنظیمول دي، او ورسره د سپینډل فایبرونو تړل دي، چې سپینډل فایبرونه د سنټرومیر په برخه کې د کروموزومونو چی کیږي تړل کیږي، چې دغه د همولو کروموزومونو د سنټرومیرونو په یو قطب او بل قطب کې یو بل ته وصل کیږي. او بل چې دی د میوسیس په جریان کې د کروموزومونو ویش دي، یعنی د میتافیز یو په مرحله کې کروموزومونو د ویش لپاره ترتیب سوي، چې په وروسته کې د انافیز یو په مرحله کې د همولو کروموزومونو جلاوالی پیښیږي. او څلورم چې دی بل موږ وایو د جینیټیکي تنوع لپاره چمتووالی دی، یعنی د جینیټیکي تغیرات لپاره، مثال موږ وایو جینیټیکي معلومات د جوړولو لپاره دوی چې کوي اماده کوي دا کوم همولو کروموزومونه چې وه د دوی ترتیب او تنظیم په مرحله کې دا د کراسینګ اوور له لارې رامنځته شوي جینیټیکي تنوع ته ځای ورکول کیږي، چې هر همولو کروموزوم د جلا جینیټیکي ترکیبونو له مخې ترتیب کیږي، چې موږ ویلي و چې په هر برخه کې دا کم جین چې دي د مختلفو خصوصیاتو لېږدونو دنده په غاړه لري. او د میتافیز مراحل چې دي لکه څنګه چې وویل سو بدلونونه څخه معلومیږي څونه مهم او ضروري دي. ورپسې راځو انافیز ته. د انافیز په مرحله کې چې دی موږ یو د سپینډل تارونه نری کیږي، او جوړه کروموزومونه یا همولو کروموزومونه چې دی هغه سره جلا کیږي، او د استوا څخه قطبینو ته حرکت کوي، یعنی د منځنۍ برخې څخه و چې شته قطبو ته ځان رسوي. ورستنی مرحله چې د میتافی میوسیس د لومړي پړاو اخیرنی مرحله چې د تیلوفیز، تیلوفیز یو چې دی هغه موږ وایو دا هم د مهمو پړاوونو څخه ده چې لومړی برخه ده، او د میوسیس په لومړی مرحله کې د کروموزومونو د ویش وروسته پیښیږي. او دا مرحله چې ده د کروموزومونو د جلا کولو او د دوو نوو حجرو د جوړیدو لپاره یو مهمه برخه ده، چې په دې کې ځینې بدلونونه رامنځته کیږي، چې مثال د هستې د غشا جوړیدل دي، یعنی د هستې په شاوخوا بیرته غشا جوړیږي. همدارنګه د کروموزومونو اوږدوالی او نرموالی دي. د کروموزومونو چې کم جوړ شوي و پنسي او ډول سي هغه بیرته اوږدیږي او نرمیږي، او د کروماتین شکل بیرته ځانته غوره کوي. او همدارنګه سپینډل فایبرونه هغه کم چې جوړ شوي و په پروفیز یو کې، هغه سپینډل فایبرونه نور له منځه ځي، ځکه چې دوی زه خپله دنده سرته ورسوله، کروموزومونه قطبونو ته کش کړله. اوس نور ازو بل چې دوی د حجرې د ویش پروسه یا سایتوکاینیسس ته امادګي نیسي. تیلوفیز چې دی نو چې پی سایتوکاینیسس د میتوسس په مرحله کې چې کله تیلوفیز مرحله تیرېدله نور سایتوکاینیسس اجرا کېدی، مګر په دغه کې چې دی د میوسیس کې چې دی دوی لومړی پړاو په تیلوفیز کې خلاصیږي او دویم میوسیس ته داخلیږي. دویم میوسیس کې چې دی عین دغه مراحل چې دی سرته رسیږي، یعنی موږ وایو چې دغه د دویم میوسیس هدف د دوو نو حجرو په منځ کې جنټیکي مواد ویش دی چې د لومړي میوسیس د تقسیم وروسته هر نوې حجره یو ځلې نور تقسیم کوي او دا مرحله چې ده د میتوسیس سره ورته ده، خو د کروموزومونو شمېر د لومړي میوسیس د مرحلې وروسته کم شوی وي. یعنی چې ومو ویل، یعنی دا چې دی ان کروموزومونه پکښې کې راځي چې بیا وروسته کله چې د دغه سره د نور کروموزومونو سره یوځای کېږي د نارینه ګمیټونو د کروموزومو سره، بیا نو دا څه کېږي؟ بېرته موږ وایو چې خپل دوه ان کروموزومونو اندازه شمېر څه کوي؟ پوره کوي. بل په دې کې کوم پړاوونه چې دي، لومړی پروفیز دوه دي چې په دې مرحله کې موږ وایو کروموزومونه بیا لنډیږي، د هستې غشا ماتیږي او سپینډل فایبرونه جوړیږي، او دغه پړاو چې دی عین ده میتوسس پسې دی. بل چې دی د میتافیز، بیا پسې د میتافیز دوه مرحله ده چې کروموزومونه د حجرې په منځنۍ کرښه کې سره برابریږي، تنظیمیږي، او هر کروموزوم د دوو خواو څخه د سپینډل فایبرونو سره تړل کیږي. او پسې د انافیز په مرحله کې چې دی د انافیز دوه مرحله کې د هر کروموزوم د سنټریومیر څخه کروماتیدونه جلا کیږي او د هر قطب خواته بیل کیږي. او آخري مرحله چې د تیلوفیز مرحله ده چې د کروماتیدونه چې دې د جلا کېدو وروسته هستوي غشا بیا جوړیږي او هر قطب کې یو نوی هسته رامنځته کیږي چې سایتوکاینیسس بیا وروسته پیلیږي. بالاخره سایتوکاینیسس په مرحله کې د دې په منځ کې چې کوم ژوروالی رامنځته شوی هسته ویش خو اجرا سونه هستې وویشل سپلې، نور سایتوپلازم چې کېږي په دوو برخو کې د سایتوکاینیسس په مرحله کې ویشل کیږي چې بالاخره د یوې مورنۍ حجرې څخه څلور لورنۍ حجرې منځته راغلي دي. اول د میوسیس لومړی مرحله کې دوه حجرې جوړې سولې چې هغه دوې حجرې بیرولر سي په دویم میوسیس کې بیا چې کړله په وویشه سوې او څلور حجرو باندې ترکیب سوې، څلور لورنۍ حجرې ورڅخه رامنځته سوې. دا و چې د میوسیس مرحله، ان شاء الله چې د میوسیس په مرحله باندې مو هم سر خلاص کړی اوسې او خپل ځان سره مو ټول موضوعات یې نوٹ کړی اوسې. راځو د میوسیس عملیې اهمیت وایي. د میوسیس عملیې چې ده لکه څنګه چې د میتوسیس ته مو وویله، د میوسیس ته چې دی فرقی دوی چې دی د جنیټیکي تنوع او د نسل په نسل د جنیټیکي ثبات لپاره ډیر حیاتي دي. او میوسیس چې دی د جنسي تولید په پروسه، د جن مثال د تولید په پروسه کې مهمه برخه لري او د جنیټیکي موادو د ویش او د نوي نسل د جوړولو لپاره بنسټیز رول لوبوي. او میوسیس چې دی هغه موږ وایو مثال د جنیټیکي تنوع رامنځته کوي، یعنی کروسینګ اوور او هومولوګ کروموزومونو ترتیب در ټوله په چشکی کې د میوسیس په عملی کې سر ته رسیږي. همدارنګه د جنټیکي موادو د نیمای کولو پروسه هم در سر ته رسی. دوی چې د جنس تولید لپاره ډیر ضروری دي، ځکه چې مثال موږ وایي د میوسیس د جنس تولید لپاره حیاتي دي، ځکه دغه د هګۍ او سپرم چیکي دوی تولیدوي او دا پروسه چې د نوي نسلونو رامنځته کولو لپاره اړین دي. بل د کروموزومونو د سالم ویش تنظیم هم د دوی په غاړه دی، ورسره د حجرو ترمیم او بیا تولید توانایی هم په دوی کې وجود لري، یعنی دوی توانایی د حجرو د ترمیم ده هم لري. د دوی اهمیت وو ورپسې راځو که چیرې میوسیس وجود ونه لري، مثال موږ یا مشکلات پکښې رامنځته شي، که چیرې هغه سم ترسره نسي نو دا به د جنیټیکي خطاګان لامل، مثال د ځینو ناروغیانو لکه د ډاون سندروم چې په تېرو لسونو کې مو وویله، د هغه د رامنځته کېدو لامل کېږي. یعنی کروموزومونو شمېر چې شي کېږي یا ډیر سي یا کم سي، کم که چیرې سیمو ژوند هغه له منځه ځي او که چیرې ډی سي هغه داون سندروم باندې اخته کیږي. چې داون سندروم هغه ناروغي وي چې دغه کم نفر چې ذهني ورسته پاتې والی لري د عمر د لحاظ، مطلب غټي مګر د ذهن د لحاظ ورسته شاته پاتې. همدارنګه د میوسیس عملیې چې ده هغه مثال موږ وایو دغه کوم ژوندي کوچنی موجود چې دی، یعنی کله کوچنی چې پیدا کیږي هغه د میوسیس عملیې په واسطه د دوی هغه کوم ګمیټونه چې دي سره یوځای کیږي او کروموزومونه ویش چې کله صورت نیسي یو ماشوم ورڅخه، کله چې بیا ماشوم کله واده سرته رسي هغه ته بیا څه وایي؟ د میتوسیس مرحلې په واسطه سرته رسیږي. یعنی د میوسیس او میتوسیس ترمنځ ځینې توپیرونه وجود لري چې دوه عمده توپیرونه خو یې دغه وه چې مثال د کروموزومونو په دغه کې چې دی په میتوسیس کې په دوو مساوي برخو ویشل کیږي، مګر په میوسیس کې چې دی په ان هپلوید باندې راکمیږي. یعنی یو دانه ان کروموزوم چې کیږي نیمای کیږي کروموزومونه، یو ان پکښې کې راځي. او همدارنګه دغه کم کروموزومونو سربیره نور د غم لري توپیرونه هم لري. یو چې دی د ویش هدف مو ویلي، همدارنګ د ویش پروسه ده چې میتوسس چې دی د یو ویش دوره لري چې له څلور مرحلو څخه عبارت دي، مګر په میوسس کې چې دی دوه مرحلې، چې د میوسس یو او میوسس دوه په معنا سره دي، او همدارنګ د کروموزومونو شمیر مو ویل چې هغه پکې کې چې کیږي فرق لري، او د جینټیکي موادو ویش چې دی هغه هم په دواړو کې فرق کوي، او د حجرو شمیر هم په دواړو کې چې کیږي فرق کوي. مثال په میتوسس کې چې دی دوه نیمه مساوي حجرې دي، او په میوسس کې څلور جلا حجرې، مثال چې یو حجره چې کیږي ورڅخه څلور دانه جوړیږي. دا و چې د دې دواړو توپیرونه ان شاء الله چې په ځان سره مو نوټ کړو. په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده، په میوسس کې څو عمومي پړاوونه دي په لنډ ډول یې واضح کړي. دویمه پوښتنه ده، د میوسس اهمیت څه شی دی؟ او درېمه پوښتنه ده، د میتوسس او میوسس ترمنځ توپیر څه شی دی؟ ساس ټولو ته وجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیله مې ومنه، هیله لرم چې جوړو او ستمن بیاست. شراغ لاس د دولسم ټولګي و لسم لوسته. نن ورځ لوست کې موږ او تاسې رازو عضلات او د هغوی حرکت پیژنو، چې عضلات څه ډول یو جوړښت لري، هاو څه رقم دوی حرکت کوي، کوم عاملونه دي چې په عضلات کې رامنځته کیږي، او د هغه په ترڅ کې زموږ د بدن حرکات راښکاره کیږي. لکه څرنګه چې په تیرو لوستونو کې موږ د عضلاتو په اړه ځینې موضوعات ویلي وو، او موږ ویل خپل عضلات چې دي هغه په ورته جوړښتونو کې، مثال دغه کوم د انرژي زیرمه سوي د هغه په ترس کې دغه کیمیایي انرژي چې په میخانیکي انرژي بدل سي، دلته چې کېږي حرکت رامنځته کیږي، چې مثال د خبرې لکه تاګ دی، خوراک کول دي، همدارنګ زموږ د بدن ارادي او غیر ارادي ټول فعالیتونه دي. چې دا چې دي د عضلاتو د انقباض او انبساط په پایله کې دغه عملیه راښکاره کیږي. عضلات چې دی هغه عموما خپل په ځان کې دوه ډوله پروټین لري، چې د دغو دوو پروټینونو د ښویېدلو په ترڅ کې زموږ د بدن حرکات راښکاره کیږي، چې هغه پروټینونه عبارت دي د اکټین او مایسین څخه. اوس نو راځو په نن ورځ لوست کې موږ ځان په کوچ دغه اکټین او مایسین په کومو برخو کې قرار لري، او څه ډول دی یو د بل سره حرکات اجرا کوي، چې په ترڅ کې دغه کوم فعالیتونه چې دي هغه راښکاره کیږي. زموږ اوساسې درس د شپږ صفحې څخه تر شپږمې صفحې پورې دوام کوي. لومړی راځو عضلات ته. عضلات چې دي هغه د ټول ژوندي موجودات لپاره مثال مهم نه دي، یوازې انسانان، حیوانات پکې کې اچشتي شامل دي. د نور ژوندي موجودات چې دي هغه بل عضلاتو څخه خپل فعالیتونه سرته رسوي، لکه نباتات هم درنګه ډېر نور ژوندي موجودات. عضلات چې دي هغوی خپل عمومي په درې ډوله ویشل شوي دي، چې عبارت دي د زړه عضلات، شوي عضلات او سکلیټي عضلات. د زړه عضلات چې دی هغه خط ډوله جوړښت لري، خط لرونکي دي، نو او دی چې دی غیر ارادي دي، یعنی زموږ په کنټرول کې نه دي، خپل فعالیت خپل په غیر ارادي ډول سره مخته وړي. همدارنګه ورپسې راځو شوي عضلات. شوي عضلات هغه عضلات دي چې زموږ د بدن هاضمي جهاز، تنفسي جهاز، اطراحي جهاز، یعنی زموږ د بدن داخلي کوم غړي چې دي هغه د دې څخه ترکیب شوي دي. شوي عضلات چې دي هغه هم د غیر ارادي په ډله کې راځي، یعنی دوی خپل فعالیت په خپل سره مخ ته وړي، زموږ د کنټرول لاندې دي. که چیرې موږ مثال وغواړو، موږ سږو ته حرکت وکړو، څه کوو نه غواړو، هغه حرکت په نیجه کیږي، یا بلکې دوی چې دي خپل فعالیت خپل سره ترسي، مثال په وینو د رګونو کې د وینې دوران دی، همدارنګه د معدې فعالیتونه دي، د کولمو فعالیتونه دي، چې هغه خپل په غیر ارادي ډول سره فعالیتونه سرته رسوي. او شوي عضلات چې دي هغه خپل په جوړښت کې خط لرونکي نه دي. ورپسې راځو دریم ډول، سکلیټي عضلات دي. سکلیټي عضلات چې دي لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي، دا هغه عضلات دي چې زموږ د بدن سکلیټي برخه پوښلې ده، او زموږ په بدن کې چې کوم حرکات راښکاره کیږي، لکه د لاسو، پښو او د نورو غړو حرکتونه چې دي، هغه د دغه سکلیټي عضلاتو د انقباض او انبساط په پایله کې رامنځته کیږي. او که چیرې موږ سکلیټي عضلات تر مایکروسکوپ لاندې ووینو،
موږ په دوی کې خطلرون کې جوړښتونه وینو چې دغه مزکه نو سکلیټي عضلات چې دی هغه د مخطط یا خطلرون کو عضلات په نامه سره هم یادیږي او دغه عضلات چې موږ د هډوکو سره مثال دی کوم برخه کې چې نشلیږي هغه د ټینډن په نامه سره یا د ټینډن منظم نسجونه وجود لري چې عضلات د هډوکو سره نښلوي د دوی ترمنځ اړیکه رامنځته کوي هډوکي چې دی هغه د عضلاتي نسجونو یو زیات شمیر موازي حجرې لري چې د عضلاتو د رشتو په نامه سره یادیږي او دغه هر رشته چې ده د مایو فایبریل په نامه کوچني سلندري جوړښتونه لري دغه جوړښتونه چې دی دوی روشانه یا تاریکه بندونه یا نقطې لري چې که چیرې موږ تر مایکروسکوپ لاندې ووینو د دوی ترمنځ دغه کوم خطونه چې دی هغه څه کیږي په خط ډول سره دغه بندونه ښکاره کیږي او د دغو ټولو بندونو ترمنځ د زید یا هم زید لاین چې دی هغه په ډول سره یو جوړښت لیدل کیږي چې دغه زید جوړښت چې دی د زید کرښې چې دی هغه ته سرکومیر د دوو زیدونو کرښې ترمنځ ساحه چې ده هغه د سرکومیر په نامه سره یادیږي چې سرکومیر چې دی هغه خپله دوه ډوله پروټین لري چې یو نازک پروټین دی چې د اکټین په نامه سره یادیږي او خپل په جوړښت کې بلې مایوسین پروټین دی چې هغه ډبل دی دغه دواړه اکټین او مایوسین چې دی یو د بل برعکس عمل سرته رسوي چې د دوی دغه عمل چې دی د دې په پایله کې عضلات شکیږي حرکت کوي د عضلاتو انقباض او انبساط رامنځته کیږي همدارنګه عضلات چې دی هغه د هډوکو سره په دوو برخو کې چې سوي دي وصل سوي دي چې موږ وایو دغه کوم دوه برخې چې دي هغه یوې د منشا برخه ده او یوې هم د پای برخه ده چې د منشا یا د اورګان برخه چې ده هغه د هډوکي د سر برخه ده چې هغه څخه منشا اخلي چې مثال موږ کولای شو لکه جوړه هډوکي او د عضلې دویم سر د جوړه هډوکي چې کله خپل یو د بل سره وصل اوسي دا چې ده د دوی هغه منشا برخه ده ورپسې دویمه برخه چې ده هغه د انسرشن په نامه سره یادیږي چې د پای نقطه ده چې دوی چې دی د حرکت کوونکو هډوکو سره چې سوي دي نښلیدلی دي چې دا به د ارتکاز په نامه سره یادیږي لکه ښه مثال موږ د رادیس یا هم د مټ هډوکو یادولی سو همدارنګه دا کوم عضلات چې دی په دوی کې یو چې دی منقبض او بل یې د انبساط حالت ځانته غوره کوي یعنې کله چې د عضلې یوه برخه منقبض کیږي برعکس هغه بله برخه چې ده هغه څه کوي د استرخا د استراحت حالت ځانته غوره کوي یعنې دوی یو د بل خلاف عملیه سرته رسوي چې دا د دغه کوم خلاف عملیه په واسطه سره دوی یو بل سره څه کړي دي همغږي کړې ده چې په دې سره دوی څه کیږي د بدن حرکات کنټرولیږي مثال خبرې دا کوم دوه برخې چې دی چې یو مثال منقبضه کیږي هغه د فلیکسر مسلز په نامه سره یادیږي او بل یې چې باسط عضلات دي هغه د اکسټنسر په نامه سره مسلز په نامه سره یادیږي چې ښه مثال موږ د دوه سری عضلې یا هم بایسپس ته ورکولی سو چې د بایسپس دغه برخه چې ده د مټ چې دی هغه د مثال د اوژې د هډوکي څخه بهتر څنګلي تر هډوکي پورې د مړوان تر هډوکي پورې رسیږي چې دوی چې دی کله چې مثال منقبض کیږي تقلص کوي د دې دغه برخه چې ده کاتیږي او خپل په منځ کې منقبض کیږي چې په عین حال کې دغه برخه چې ده د بایسپس په نامه یادیږي او لاندې برخه چې ده هغه ده ترایسپس په نامه سره یادیږي درې سره عضله ده چې هغه به چې ده د اوژې څخه بیا د مړوان د هډوکي اولنا پر څه کیږي مثال ارتکاز کوي نو یعنی د اولنا اخیری مړوان پر هډوکي باندې پای ته رسیږي چې دی چې کله دغه بایسپس منقبض کیږي دی په دغه وخت کې پراخیږي او د استرخا حالت ځان دغه یو د مطلب اوږدیږي چې په دې سره دوی یو د بل سره یو ډول همغږي کوي چې په دا کوم عضلاتو چې دی یو د بل حرکات کنټرولوي ورپسې راځو د عضلاتو وروسته موږ د عضلاتو میزو یا الیاف د شویدو فرضیه وایو لکه څنګه چې مو مخکې وویل کوم عضلات چې دي د دوی د انقباض او انبساط یعنې د ټولېدو او پراخېدو په وخت کې د عضلاتو حرکت رامنځته کیږي چې موږ وویل دغه کوم عضلات چې دي خپل په ځان کې په جوړښت کې رشتې لري چې د مای فایبریل په نامه سره یادېدله او دغه رشتې چې دي خپل په منځ کې د مای فلامنټ لري چې د مای فلامنټ پروتینیال یا فونه دي چې د اکټین او مایوسین څخه عبارت دي چې د دغو اکټین او مایوسین له حرکاتو څخه له تقلصاتو څخه حرکتونه رامنځته کیږي. یعنی اساسي واحد یې دغه دوه پروټینونه دي. عموما د دې کوم میکانیزم چې دی هغه په داسې ډول سره دی چې اکټین چې دی هغه پر مایوسین باندې څه کیږي شوییږي چې د هغه په ترڅ کې حرکت رامنځته کیږي. دغه عملیت څه ډول صورت نیسي راځو په دې باندې ځان پوه کړو. عموما کله چې زموږ د بدن یو عضله غواړي چې حرکت وکړي تقلص وکړي په دغه وخت کې د زموږ د بدن پیغام چې دی دغه حرکت لپاره پیغام سیاله چې د هغه د حسي حجرو پر ځان رسي. کله چې حسي حجرو ته دوی ځان ورسوي هلته دا تعبیر کیږي او د عصب وروستۍ برخه چې د هغه د استایل کولین په نامه کیمیاوي مواد ترشح کوي. دغه کیمیاوي مواد د دې لامل کیږي چې په عضلاتو کې چینلونه خلاصي چې دغه چینلونه د خلاصولو سره سوډیم په ډېره اندازه چې کیږي داخلیږي د حجرې داخل ته. کله چې سوډیم د حجرې داخل لاړي د حجرې د دیوال چې دی هغه برېښنایي چارجونه پیدا کوي چې دغه برېښنایي انګیزې چې دي د حجرې تر مرکزي برخې پورې رسېږي. کله چې مرکزي برخه پورې ورسېدله دغه کوم برېښنایي سیاله چې ده هغه د عضلې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه د کلسیم اندوپلازمیک ریټیکولم وجود په دقیق کې چې کلسیم وجود درلودي چې هغه کلسیم آیونونه چې کوي آزادي چې په دې مرحله کې دغه د کلسیم آیونونه چې کله آزاد سوله د کلسیم آیون د دې لامل کې چې اکټین او مایوسین فلامنټونه چې شي اغیزمن سي چې په دې سره دا اکټین چې دی هغه پر مایوسین باندې شوی کیږي چې کله چې پر شوی سو په د عضلاتو تقلص منځ راځي. کله چې دغه تقلص حرکت پای ته ورسېدي بیرته دغه کم کلسیم چې دی هغه خپل مخکینی ځای ته یعنی اندوپلازمي ریټیکولم ته ځان رسوي. چې دغه کله چې کلسیم بیرته خپل اندوپلازمیک ریټیکولم ته ځان ورسوي عضلات چې د بیرته د استرخا حالت یعنی خپله بیرته هغه عادي حالت ته راګرځي اوږدیږي تقلص پای ته رسیږي چې په دې سره د دوی کم تقلص شي وو چې شي کیږي نور مثال دا کم حرکت شي وو هغه نور شي کیږي پای ته رسیږي خو تر هغه وخته پورې چې مثال حرکت جریان ولري د کلسیم آیونونه چې دی هغه به چیرې وجود ولري دغه کم کلسیم آیون به داخل شي یعنی اندوپلازمیک ریټیکولم ته به بیرته نه د حجرې په داخل کې به ګرځي. دا و د دوی حرکت چې په دې باندې ان شاء الله تاسو به پوسیو یا چې څه ډول سره د عضلاتو حرکت اجرا کیږي یعنی ډېر یو اړین پروسه سره ورسېدل چې موږ اول ګوري مستقیم د سیالات عصبي سیستم چې ډېر د عضلاتو پر حرکت باندې څونه مستقیم اغیز درلودل پیغام ورسېدي عصب ته عصب استایل کولین پر امر کیمیاوي مواد ترشح کړل چې هغه د حجرې د چینلونو خلاصېدل لامل شوه چې کله چینلونه برخې خلاص سولې سوډیم چې شو سو د حجرې داخل لاړي سوډیم د څه شي لامل شو د برېښنایي چارج پیدا کول لامل شو چې په برېښنایي چارج کله په حجرې کې رامنځته سو هغه د حجرې دیوال چې کوي اغیزمن کوي حجرې دیوال چې شو د اندوپلازمیک ریټیکولم یې چې شي کې اباسي تر څو کلسیم و چې ته داخل کې و حجرې داخل کې چې په دې سره د کلسیم د آیون په آزادې سره د اکټین او مایوسین فلامنټونه چې څه اغیزمن شو او په پایله کې زموږ د بدن حرکت رامنځته شو. یو ډېر ښایسته پروسه درلوده ګوري کله چې دغه فعالیت سرته رسېږي مالمدار خبره ده دوی انرژي ته ضرورت لري تر څو د دوی دغه حرکت سرته ورسېږي نو د هغه دپاره موږ وایو چې د غړو د انقباض لپاره انرژي ته کمه لاسته راځي. عموما دغه عضلې چې دی خپله په حوازی یا هم غیر حوازی توګه سره ای ټی پی انرژي لاسته راوړي چې کله چې حجره د استراحت په حالت کې اوسي هغه وخت دوی ای ټی پی انرژي جذبوي په غیر فعال ډول سره او په هغه برخه کې چې کیږي ذخیره کیږي. کله چې د انقباض حالت د تقلص حالت رامنځته کیږي کلسیم چې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه آزاد شي په دغه وخت کې کله تقلص په پیل شروع کوي نو به شي کېږي ای ټی پی انرژي خپل ځان نه مخته کوي چې دغه ټول فعالیت چې د سر ته رسېږي د دې لپاره د ای ټی پی انرژي ضروري ده. که چېرې ای ټی پی انرژي ونه اوسي د دې کوم فعالیت چې دی هغه سر ته نشي رسېدلی. په عضلاتو کې چې کله تقلص رامنځته کیږي ای ټی پی انرژي راولاریږي په ای ډی پی باندې اوړي او ورسره یو مالیکول فاسفیټ هم جوړیږي یعنی ای ټی پی تجزیه کیږي په ای ډی پی او فاسفیټ ګروپ سره چې دغه ای ډی پی او فاسفیټ چې بیرته کله سره یوځای کیږي ورسره څه لاسته راځي ای ټی پی لاسته راځي. چې په دې سره انرژي چې کیږي ازادیږي. دا زموږ ستاسو د نروزی موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه د سکلیټي عضلات په لنډ ډول واضح کړي. دویمه پوښتنه ده د غړو د انقباض لپاره انرژي څه ډول برابریږي. دریمه پوښتنه ده د عضلاتي میزو ښویدنه څه ډول صورت نیسي. ستاسو ټولو د توجه څخه نری نری مننه.
تفنگو میں پلا لا رسنگ مینا سما دنیا دنیا تلو نشا یار میں جدا شا تو